ناکامیو په دوام وسلول مخالفینو په کابل کې هم خپل تبلیغات پراخه کړي او خلکو ته ګواښ کړی چې له دولت سره همکاري ونه کړي. دغه ګواښونه په پغمان ولسوالۍ کې د شبنامو په خپرولو سره شوي چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د پغمان ولسوالۍ د سی ګنبد کلي اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شبنامه په دیوال کلکه شوې وه او په لیکل شوي ول چا چې د پولیس ملي اردو او اربکیانو جنازه وکړه سر به یې پریشي.
د دغه کلي اوسیدونکي د شپې لخوا د طالبانو د فعالیت خبره کوي. د هغوی نمو د هغه جماعت نه وغوښته چې شبنامه پرې کلکه شوې وه. د دغه جماعت ملا امام له موږ سره خبرې ونه کړې خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبانو درې ورځې مخکې خلک په شبنامو ګواښلي ول او دا یې هم لیکلي ول چې خپل د کورنۍ غړي په دولتي ادارو کې کار کولو ته مه پرېږدئ. دوی له حکومت نه غواړي چې د دوی د امنیت لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. همدا موضوع مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي مخې ته کېښوده. ښاغلي صدیقي په دې اړه وویل
دښمن با وحشت
دښمن ناوړه تبلیغات کوي، غواړي چې د شبنامو په خپرولو سره خپله ویره پټه کړي. پولیس د پغمان د خلکو په همکارۍ هر هغه څه چې ورته اړتیا وي هغه به ترسره کړي.
د پغمان ولسوالۍ شمیر اوسیدونکي وایي چې ورته شبنامې په ایساخیلو او په شی کلو کې هم خپرې شوې دي، خو د سیمې مشرانو د خپل ځان د امنیت په خاطر دغه موضوع پټه کړې ده. تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه ولسوالۍ له ارغندې سیمې څخه د حقاني شبکې د درېو غړو د وسلو د وی ډیپو او انتحاري واسکټ د نیونې خبر هم ورکړی وو.
تاسو زموږ شخلاصه رادیو اوري ساعت 10 بجې او 3 دقیقې دي. په پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون لخوا په قبایلی سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پر سرګونو کسانو سربیره له افغانستان ورغلیو لسکونو کسانو هم برخه اخیستې وه. د کانفرنس ګډونوالو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په پښتون میشتو سیمو کې د تروریستانو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبی الله شفق د دې کانفرنس په اړه راپور راستولې.
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو، د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو، افغان مسیرینو او له افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېدل او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل. د پاک افغان ولسی تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل
د پاکستان او د افغانستان په مېز کې چې کومه سیمه پرته ده، دا هغه غاړې ته هم دغه مخلوق دی، دغه ممن دی، دغه شینواری دی، دغه شلمانی دی او دې غاړې ته هم دی. دا او د هغه یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دی. نو دغه خلک مونږ زګر اوختی دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د پاره کیږي د دې وطن کې، یعنی د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوې ده چې دلته کې په دې ډیورنډ لیکه باندې با پاړه ځایونو کې دي چې کم دنو ګیټ ویز جوړي. نو مونږ وو چې دې د دې لینکس نه د منځني پښتونخوا سیمې ته چې کم دنو فائدې ورسي، دا زمونږ مین مقصد.
غونډې ته له افغانستان راغلي ګډونوال عزت الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشي لپاره ګټور دي او ښایي د ستونزو په حل کې هم رغند رول ولوبوي.
موږ ژمنه سره کړې چې داسې غونډې به په کابل کې کېږي، داسې غونډې په جلال آباد کې، داسې غونډې په پکتیا کې او داسې غونډې په پښتونخوا نورو سیمو کې سره کېږي او مشترک مشکلات به سره وایو او د هغه حل لارې چارې به د کوټې بولان نیولې تر چتراله پورې د سرحد دواړه غاړې پور کې سوځي او همدغه پښتانه د دوه ور خيجي من مجبور چې غږ پورته کړو. کله چې یو شی زیات غږ پورته شي حتمن د هلار لارې مروزي هلار مري غږ پورته کوو او د غږ پورته کولو کې به عملی لارې چارې لټو.
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهمه ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې کړي.
دا غونډه مونږ یو خوشبختي ګڼو، یو ښه اقدام ګڼو د پښتنو قبایلو په حواله باندې، دغه څه د افغانستان پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په حواله باندې.
دا یادونه ورته چې له بیلابیلو قبایلي سیمو راغلو ځایي مشرانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له امله له دغو سیمو څخه د بیکوره شوو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همداراز د په دې سیمو کې هغه ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نورې دولتي ودانۍ ژر تر ژره ورغوي چې په پوځي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا له منځه وړل شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ورستی خبر پر اساس د کابل په نننۍ چاودنه کې لشت لږه درې تنه وژل شوي دي او اتلس نور ټپیان دي. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه لرو، ورپسې هم مخکښ شزي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ژوند شیبې واورئ.
د ژوند رنګونه
ایمان مرزو د لغمان ولایت اوسیدونکي، تاسو په سیمه کې دغه د نظر ماتولو یا د سپند کولو طریقې څنګه دي؟ په څه ډول یې ترسره کوئ؟ څه دودوئ او دا د څه لپاره ده دا رواج؟
ډېره زیاته مننه خورجانې. دا خو پخوا وختونو نه یو دود ده چې ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی ده، چې دا له غره نه راوړل کېږي، بیا په کورونو کې ساتل کېږي. کله چې دا وچ سي اول سر کې تازه یې، فکر کوم نو بیا هلته په ودونو کې کله سي ناوې راولي یا په نور خادیو کې بیا دود کېږي، کروټو باندې اچول کېږي او بیا دود کېږي. ودونو کې په نور خادیو کې مثلا کله په غمو کې هم کېږي، مړه سپورته سي بیا دغه ناستو ښځو ته دود کېږي د مړو په واسطه.
د نورو علاقو سپوکې چې موږ کورو هلته سپیلني هم لوګی کوي یا یو بله ماده ده د بوربو په نوم. یعنی ستاسو په ولایت کې یوازې همدغه د مڼو لوګی کوي نظر چې په ماته که دا نور مادی هم اور سره استعمالوي؟
خپل لغمان که خو یوازې د ماړو او سپیلنی دي. ماړو د نظر لپاره کله چې کوم ماشوم ډیر ښایسته سی پاکې جامې سوګ واغوندي یا نوی ماشوم سي پیدا سي، هغه ته دود کوي. مخکې سما څنګه یادونه وکړه په ودونو کې. او سپیلنی موږ خلکو کې مفکوره ده کله چې څوک نه جوړی یا مثلا په عامه اصطلاح یا څوک پیریانو نیولی، هغه ته بیا سپیلنی دود کوي، چې ګویا دا پیریان ته لرې سي یا یې مرض ښه سي.
دغه د نظر ماتول یا تاسو په اصطلاح دود کول دا مشخص وختونه لري؟
ما په کلیو کې ښځې لیدلې دي، دوی اکثر وخت مازیګر له طرفه دود کوي او دغه ماړو استعمالوي. بیا کله چې د دوی دغه ټولو کورنیو ته دود کوو نظر ورته واخیسته، بیا په ماړو باندې اوبه اچي او د کور په خوله کې د دروازې په خوله کې دا چپه کوي، چې ګویا دلته کور هم نظر نسي او کوم څوک چې تیریږي په بد نظر دې کور ته نه ګوري.
خپل هم په عقیده لري یا تاسو په کور کې کله ماڼو یا سپیلنی لوګی کوي د نظر ماتولو لپاره؟
نو موږ کله ناکله په کور کې کوو، بله ماڼو سي لغمان نه راوړو، مي کله ناکله مازیګر وختو کې کوو.
تا نه ډیره زیاته مننه، خدای دې له بدو نظرونو په امان کې وساته.
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم.
مخکر شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنګینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کانادا څخه راغلم پس یو څو کاله. دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شیان پکې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکاره ځای پیدا کړم. او بالاخره زه د داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یوه ډېره نجسه بندیخانه وه چې په دې کې څه آن موجود وه، په دې کې انسانانو ته جزای ورکړه سیوی د رښتیاو د موږ داسې فکر تو کې چې دا به یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باندې واوري. موږ موزیم نه لرو او زمنان د ځوانان د پاره یو تفریحي اسي. نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پک شو کې، نو مې د دغه زندان و مخته چې دا یو زیرخانه ده اوږده، د دې و مخته مې یو تعمیر جوړ کی چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړ چې دغه تعمیر به یو کافي شاپ وي. یو کافی شاپ وي، آیس کریم وو، کافی وو، چای وو، دا به پکې خوړل کېږي. هغه چې زندان و پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکې کوي. او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسیوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دي، دا به هم په دا موزیم کې شامل وي. دامي خپل ارزوره او که خدای وکړله چې راتلون د والی سب دا پروګرام څه تعقیب کړي د دې څخه به شی جوړ شي.
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم تاسو د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامع او کالي برابروي چې تازه زیږېدلی وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتي ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده. او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي، د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتې مریضان شو، ولې یو دوه مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ په د خپله لمن کې پیچلې وه، لس دقیقې مخکې پیدا شوی و، د خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلې وه په خپله لمن کې. نو ما ورته تورې یو کوچنۍ دې ولې په لمن کې پیچ، ورکه د نرسانې نرسان چې کوچنۍ نه ورکوه، او نرسان ته مې چې تاسو کالي په واغونې نو دا خو لڅ دي وفتا یا خمزک باندې خدا بسنه بغلس، او هو ویل موږ شي نه لرو، موږ اصلا اضافي شي نه لرو چې موږ د کوچنۍ په کوچنۍ پیدا باید خپل کالي ورسره راوړو. او دې چې مې چې کالي هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتل چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک یې پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې د هغه د یو کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د دا شروع څخه دی داسې بې لباس و لڅ پڅ پیدا کېږي، بې ډوډۍ او بې کالو، نو د هغه لپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم ولسم ولسم سنت د نجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوئ، بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم، تاسو دغه جوړوئ جاکټان ورته وایست، خولۍ ورته وایست، بس کالي مې روشول چې څه رقم یې جوړ کړي، د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي. دا ستاسو دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ سي. نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي، د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زیږي یا دغې بل قسم باید جوړ شي. هغه مې روشول دوی دا کار شروع کړي، د عینولیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې، اکثرو په خپله دا کالي تهیه کړه بلې دې چې زه خام مواد ورکړم. اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو، هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ورسیږي.
تاسو یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده، د دغه په هکله معلومات راکړه.
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله، ما خپل ژوند را په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم، زه د خپله د زرغونیانه د لیسې څخه فارغه شوې، نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل. زه چې مقایسه کوم د اوس